دا مشال ریډیو دا او وخت په پېښور کې د ماسپښین درې بجې سوې زه بوریوال کاکړ بمو د دې سات کوربایم په دې اوسطه خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه ریپورتونه او همدا ډول د مشال ریډیو دوی اونیز خبرونې شیر او تصوف او اقتصادي نړۍ هم لرو خو د خبرونې په سر کې به له شاهین بنیری څخه د دې سات خبرونه واورو
مهم خبرونه د امریکا ولسمشر اوباما خبرداري ورکړې چې قذافي د ملګرو ملتونو قرارداد نه مني نو پر ضد به فوزي عمل کیږي پاکستان وایي د احتجاج په توګه بعد امریکا سره پراتون کې ستراتیژیکي غونډه کې ګډون نه کوي لسو سیاسي ګوندونو په کوټه کې د حکومت نه غوښتلي د قبایلو اصلاحاتي پیکج د عملي کړي شي په کوټه کې د هدفي وژنو په ترڅ کې درې کسان وژل شوي او په مصر کې خلک نن د آئینی بدلون لپاره په ریفرنڈم کې برخه اخلي د خبرونو تفصیل پاکستان وایي د احتجاج په توګه به په هغه مهمه غونډه کې برخه وانخلي چې په بیلجیم کې د افغانستان په اړه کیږي پاکستان د احتجاج د امریکا د بی پایلټ الوتکو په برید کې د 15 کسانو په ورجن په وجنه کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د امریکا سفیر کیمرون منټر ته ای ویلي دي چې پاکستان به له امریکایي او افغان چارواکو سره د رواني میاشتې په شپږویشتمه کېدونکې غونډه کې ګډون ونکړي په پېښور کې استخباراتي چارواکو ویلي وو د زیارت په ورځ په شمالي وزیرستان کې د امریکا بی پایلټ الوتکو په برید کې 12 وسلوال طالبان وژل شوي وو شمالي وزیرستان د طالبانو او القاعده مرکز ګڼل کیږي خو د پاکستان چارواکي او ځینې قبایلي مشران وایي د تخیلو په دې برید کې عام وګړي او خاصدار هم شامل وو نن د لیبیا په مشرقي خار بنغازي کې شودنې اوریدل شوې دي راپور نوایي د مومر قذافي پلویانو د باغیانو پر ضد بمباري کړې ده خو تر اوسه دا پخلی نه دی شوی چې دا شودنې د څه شي کې دي شي د جمعې په ورځ د امریکا چارواکو د قذافي پر ځواکونو تور پورې کړ چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د قرارداد نه سرغړونه کوي په دې قرارداد کې په سمدستي ډول د اوربند عملی کولو ویل شوی وو د امریکا ولسمشر باراک اوباما قذافي ته خبرداري ورکړ چې که د ملګرو ملتونو د قرارداد سره سمې له بنغازي خپل ځواکونه شاته نه کړو نو بیا به پر ضد نړیوال پوځي عمل وشي ولسمشر اوباما زیاته کړې ده
Ample warning was given that Gaddafi needed to stop his campaign of repression.
Gaddafi ta premana khabardare wartal show tarso zor zyate kawal preek di yow kanano hisab batre waghastal shi. Arab League aw Europai tolane da ghazulm o zyati da udrawul palalke zamung da haso malgartya okra. یو ځل بیا قذافي د خپل خلکو او د نړیوالې ټولنې هیلې لپاره وغورځولې
قذافي چوز ټو اګنور د ویل اف هیز پیپل اند د انټرنیشنل کمیونټی
د پوځي عمل پاړه نن د فرانس په پلازمینا پیرس کې خبرې ممکن دي په نننې سرمشریز غونډه کې به د اروپایي او عرب ټولنو استازي ګډون کوي د پاکستان لسو سیاسي ګوندونو په کوټه کې بیا هم له صدر اسف علي زرداري څخه غوښتلي چې د قبایلي سیمو لپاره د اعلان شوي ریفارمز پیکج باندې په عملی توګه کار وکړي د خبرې نن غرمه په کوټه پریس کلب کې د نېشنل ډیموکراټیک انسټیټیوټ د سوري لاندې په خبري غونډه کې د لسو سیاسي ګوندونو لخوا په ګډه وشوي د غلس ګوندونه عوامي نېشنل ګوند جماعت اسلامي متحده قامي مومن جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن پختونخوا میب مسلم لیگ نون مسلم لیگ قاب پی 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 او ورسره نور ګوندونه شامل دي جاپان په دوامدار ډول د ایټمی او بشري بحرانونو د مخنیوي لپاره هڅې کوي د دې هیواد انجینران د برېښنا جوړونې ځپل شوي پلان د بیا بحال کولو لپاره په کار کې بوخت دي له پلازمینې ټوکیو د شمال په لور د فوکوشیما ایټمی پلان د زورور زلزلې له کبله زیانمن شوی وو په جاپان کې یو ونه مخکې د جمعې په ورځ تر پیاوړې زلزلې وروسته سونامي راغلې وه د اغېزمن شوي پلان د بټیو د سړولو لپاره په ټنونو یخې اوبه په دغه بټو اچول شوی دی او دا هڅه کیږي چې په دې سیمه کې برېښنا یا بجلی بیا بحال کړي شي د سونامي له کبله شاوخوا 15 لک خلک بې کوره شوی دي او همدا مهال زیاتره کسان په خراب حالاتو کې ژوند تیري د تر اوسه پورې په سونامي کې د وجل شو کرش میرا شاوخوا 5000 ده د حکومت له لوري په دې ناورین کې د 10000 کسانو د مرګ یرا سرګند شوی ده د بلوچستان په کوټه کې د هدفي وژنو په پیښو کې درې کسان وژل شوي دي. نور حال د مشال خبریال نیاز مستخیل راکړي.
دا پیښه تیره شپه د کوټې ښار د جنا ټاون په سیمه کې رامخته سوه. د بجلی روډ تاڼۍ د چارواکو په وینا په جنا ټاون کې د صدف جنرل سټور په نامه پر یو دکان باندې نامعلومو موټرسایکل سپرو وسلوالو ډزې وکړې چې په نتیجه کې دکاندار محمد مبین او د هغه ورور عبدالمتین او یو بل کس دیدر بلوس ټپیان سول و هسپتال ته د وړلو پر مهال درې سره ټپیانو سا ورکړه.
په بلوچستان کې له مودې راهیسې هدفي وژنې کیږي او خلک تښتول کیږي. دا و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مولا مشال ریډیو څخه واوریدل چې شاهین بنوري وړاندې کول. مشال ریډیو د پېښور له وخت سره سم هر ورځ د سهار له 9 بجو د مازیګر تر 6 بجو پورې ستاسو لپاره په پښتو ژبه نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د انټر ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د دې خبرونه په اوږدو کې امریکا وای د لیبیا ولس نور پر معمر قذافی باور نه لري او اوس دغه لری کېدل پکار دی.
معمر قذافی has a choice. The resolution that passed
معمر قذافی یو انتخاب کول شي. کوم قرارداد چې پاس شوه دی لزان سره ښکارا شرطونه راوړي دي چې باید ومنل شي.
په بلوچستان کې د هدفي وژنو پترس کې له پنجاب سره اړه لرونکي کسان وژل شوی دی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر شیرپاو ډلی مشر افتاب احمد خان شیرپاو وای په پاکستان کې هم د افغانستان پرنګ د امن د کونسل جوړول پکار دی
چې د دې ځای زمونږ هغه علاقو کې چې خلکو سره خبرې وکړي او هغوی په دې پوه کړي چې دا اوس د دمره نقصانات او دمره وینه توی شوه چې دې لپاره الله را قتلو ضرورت شته.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه او دوی اونځي خبرونه شعر او تصوف او اقتصادي نړۍ هم د دې خبرونه برخه دي. لمشال ریډیو سره اوسه. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د کرنل قذافی د حکومت لخوا د یو اړخیزه اور بند د اعلان پس د امریکا حکومت ویلی معمر قذافی په خلکو نور د حکومت ځواک نه لري او هغه اوس خلکو پر هغه باور له لاسه ورکړی. باراک اوباما ویلي اروپایي ټولنه او عرب لیگ د دوی سره دی چې د لیبیا خلک د روان ظلم او زیاتینه وژغوري. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو همکار هارون باچا درکوي.
له هغې وروسته چې د تیر زیارت په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د لیبیا پر ضد د یوه قرارداد په ترڅ کې د دغه هیواد په فضا کې په الوت د بندیز لګولو سربیره دغلته د پوځي مداخلې لاره هم هواره کړه، د کرنل قذافی حکومت تیره ورځ یو اړخیزه اوربند اعلان کړ. په داسې کې امریکایي صدر باراک اوباما په سپینه ماړی کې خبریالانو ته وویل معمر قذافی په څرګنده توګه د لیبیایي ولس باور او د دغه هیواد د مشرۍ کولو قانوني حق له لاسه ورکړی دی. نوموړي زیاته کړه معمر قذافی د خپلو خلکو حقونو ته د درناوي کولو پر ځای د هغوی په زورولو او وژلو پسې راغستې ده.
Ample warning was given that Gaddafi needed to stop his campaign of repression.
قذافی ته پریمانه خبرداري ورکړل شو ترسو زور زیاتې کول پریک دی او کننو حساب بتره واغستل شي. عرب لیگ او اروپאי ټولنه د غزلم او زیاتی د اودرولو په لړ کې زمونږ د هسو ملګرتیا وکړه. یو ځل بیا قذافی د خپل خلکو او د نړیواله ټولنې هیله لپامه وغورځولې.
Gaddafi chose to ignore the will of his people and the international community.
خاغلی اوباما هم د غرازو ال کچره معمر قذافی خپل خوخته پر خودل شوی نو این ممکن وا چې د لیبیا خلک او د سیمه هوادونه د یو لوی خطر سره مخ شوی وي.
Left unchecked, we have every reason to believe that Gaddafi would commit atrocities against his people.
کچره مون قذافی هم دا سه پر خود وي نو پوخ باور ملرلو چې هغه با خپل خلکو د ظلمونو لړایتا دوام ورکی. بزرگونه وګړي به اوجل شي، یو بشري بحران به مخیتراشي، ټول سیمه بنا کلار شي چې پترس کې به زمونږ ملاتړي او دوست هیوادونه په خطرونو کې راګیر شي. د لیبیا د خلکو د مرستو چغو ته به جواب ونه ویل شي او هغه جمهوریت کډرونه چې مونږه ملاتړ کوو به تر خپل لاندې شي.
would be overrun.
صدر باراک اوباما همدارنګ خبرداري ورکړل چې کچره د قذافی حکومت د ملګرو ملتونو قرارداد ته احترام ورنکې نو په لیبیا به بهرنی پوزونه ورداخل شي.
معمر قذافی has a choice.
The resolution that passed
Muammar Gaddafi یو انتخاب کولی شي کم قرارداد چې پاس شوه دی لزان سره ښکارا شرطونه راوړي دي چې باید ومنل شي د امریکا متحده ایالاتونه برتانیا فرانسیا او عرب هیوادونه ټول سره په دې خبره متفق دي چې په سمدستي توګه دی اور بند عملی شي دا په دې معنا چې د اولسي وګړو پر ضد زور زیاتی ته دی د پای ټکی کې خودل شي
against civilians must stop.
بلې خوا ته بیا د ملګرو ملتونو عمومي سکتر خاغلی بان کی مون هم د سپین په سرخار میډریډ کې د وی خبري ناشته پر مهال لیبیایي واکدارانو د زور زیاتی څخه په سمدستي توګه د لاس په سر کې دوه د غختنې سره هوډ سرګن کړ چې له 13 کونکو سره به حساب کتاب وشي. دا یو مشکل سات دی د زرګونو انسانانو ژوند لا اوس هم په خطر کې دی د عمومي سکتر په حیث به زه تر وسه وسه کوشش وکم د ملګرو هیوادو سره د مرستې خپلې ذمهوارۍ ترسره کړم تر څو د امنیتي شورا د 1913 قرارداد یو اغیزمن او په سم وخت کارول یقیني کړل شي په ورته وخت کې بیا برتانیا او فرانسیا چې دواړو هیوادونو په لیبیا د پوزونو ورخې جولو وړاندیزونه کړي چارواکو یې رسنیو ته ویلي هغوی ساره خکلې سو وګوري د قذافي ځواکونه څرنګه چلند خپلوي هارون باچا مشال ریډیو واشنگټن ڈی سی
دا مشال ریډیو دا
تیرش په د کوټي د جنا ټاون په سیمه کې د هدف وژنې په ترڅ کې د یو ځای کس په ګډون دوه آبادکار وژل شوی دی د ریپورت لمخې دواړه آبادکار د پنجاب صوبې سره تعلق لري د مشال ریډیو خبريال نیاز مسخیل او په دې اړه نور معلومات
دا پېښه تیرش په د کوټي شهر د جنا ټاون په سیمه کې رمخته سو د بجلی روډ تړنی د چارواکو په وینا په جنا ټاون کې د صدف جنرال سٹور په نامه پر یو دکان باندې نامعلوم موټر سایکل سپرو وسلوالو ډزې وکې چې په نتیجه کې دکاندار محمد مبین او د هغه ورور عبدالمتین او یو بل کس دیدر بلوس ټپیان سول و هسپتال ته د وړلو پر مهال درې سره ټپیانو سا ورکا د بجلی روډ تړنی مشر محمد اسلم د پېښې په حق لا زیاتوي
جنا ٹاؤن یعنی کہ گیس دفتر کے سامنے ہے فوڈ پوائنٹ یہاں پر ایک دکان ہے
تو جنا ٹاؤن کی دا گیس دفتر مخت دا خوراکی مرکز وسنگ تا یو دکان دی چھ ڈزی پریسی وی دی دو رونا موبین او متین او یو بل کس مڑسی وی دی پا دوی کی یو دیدر بلوس زائی اسے دون کی او دو یا سوی رونا آبادکار او لپنجاب سر تعلق درلو دی
ایک لوکل باقی دو دوسرے ہیں
محمد اسلم زیاته کا چې اوس لپیش ورسته دوی په پلوټونو بوخدي د مختوای چې نامعلوم وسلوال کسان لپیش ورسته په تیشت کې بریالي سوي دي د یادونی وړ ده چې د هدفي وژنې داسې پیشي وخت نه وخت په کوټي شهر او د صوبې په نور سیمو کې رمخته کیږي او اکثر یې پړه بلوس ازادي غشتونکو سازمانونو په غاړه اخلي د دې پیشي پړه هم د بلوس نېشنلیست لیبریشن آرمی یا بی ان ال ای په نامه یو نوی یاد شوی سازمان په غاړه اخیسته ده نیاز مساخیل مشال رادیو کوټه
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوګو سندرو باوري منبع مشال رادیو
د ورځپاڼې ډیلی ټایمز په مقاله کې فرحت تاج لیکي چې د امریکا استخباراتي ادارې کارکونکو ریمنډیوس د پاکستان او امریکا استخباراتي ادارو ترمنځ د مذاکراتو ورسته خوشی کړل سو لیکوال جاتوی ک دا حقیقت وی نو دا به د پاکستان او په خاص توګه د کبالی سیمو په خلکو ډیر اغیز وکړي د دې مقالې غټه کې درته زموږ همکار اسرار الله مومند وړاندې کوي
فراتاج په خپل مقاله کې لیکي چې د لسیزو رئیس د پاکستان او امریکا استخباراتي ادارو ایس ای او سی ای ترمنځ ناسمه اړیکو لوجې د پاکستان ولس ډیر زیات چپل شوی او اسلامي سرغړی زړلې پیاوړ شوی دی فراتاج په خپل مقاله کې لیکي چې د راپورونو تر مخه په لاور کې د دوه کسانو په وجنا تورن د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای کارکونکو ریمنډیوس روسته له هغه خوشی کړه شو چې امریکا د وجل شوی کسانو وارثانو ته د 10 کروڑ روپو دیت ورکړو خو مقاله لیکونکي یو څو پوښتنې راپورته کوي لومړی دا چې په صحیح مانو کې د چا په حکم ریمنډیوس خوشی کړه شو او دویمه پوښتنه دا چې د ریمنډیوس خوشی کېدو با د پاکستان او په خاص توګه تر غریز پلو قبایلی سیمو باندې څه اثرات وي نو نوموړی وایي چې په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې ریمنډیوس د پاکستان او امریکا استخباراتي ادارو ایس ای او سی ای ترمنځ د کامیاب مذاکراتو وروسته خوشی کړی شوی نوموړی وایي چې د واکمن ګوند پیپلز پارټي د ریمنډیوس په خوشی کولو کې هیڅ کردار نه دی لوبولې ځکه چې دغه ګوند د ډېرې مودې راهیسې د بهرنیو چارو پالیسۍ لوجې خپل اختیار پوځي اسټابلیشمنت ته ورکړی دی او همدارنګ مسلم لیگ نون چې په پنجاب کې یې حکومت دی هم په دې لړکې څه رول نه دی لوبولې. دغه رنګ د مقالې لیکونکي وایي چې د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت د مداخلې بغیر د دغه هیواد عدلیې ریمنډ ډیویس نشو خوشې کولې. مقاله کې لیکل شوی چې داسې رپورټونه دي چې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی اے کارکونکي ریمنډ ډیویس لخوا د وژل شوو تنانو وارثان په زور د اعتراضي کړی شو چې د 40 کروڑ روپو دیت واخلي. لیکوال په خپل مقاله کې وایي چې په 2001 کال کې په افغانستان کې په القاعده او طالبانو د امریکا لخوا د برید وروسته د امریکا او پاکستان استخباراتي ادارو ترمنځ اړیکې خینې پاتې شوې. لیکوال وایي چې امریکا د افغانستان او هند په اړه د پاکستان اندېښنو لری کولو پرته په افغانستان پوځي یرغل وکړو. فرتاج په خپل مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې د جهادي حکومت او ملاتړ کوونکې پاکستان په دې مجبور کړی شو چې د امریکا د ترګري پر ضد جنگ کې برخه واخلي. نو دغه رنګ د پاکستان سره د دې بل لار نه و چې د امریکا سره دوه مخیزه پالیسی خپل کړي او دا رنګ پاکستان اوس هم په دغه تګلارې روان دی. فرتاج وایي کڅه هم پاکستان د خپل استخباراتي ادارې ISI او د پوځ څخه طالب پلوه چارواکي لری کړي، خو د نوموړې په خبره بیا هم د پاکستان یاد شوی ادارې په مکمل توګه پاکې شوی نه دي. د مقالې لیکونکي فرتاج وایي چې دې کې د حیرانتیا هیڅ خبره نشته چې امریکا د ترګري پر ضد جنگ لړکې د پاکستان په کردار پوښتنې راپورته کوي او همدارنګه د ترګري پر ضد جنگ لړکې تل د پاکستان او امریکا استخباراتي ادارو ترمنځ ترنګلتیا پاتې شوی. لیکوال دلته یو پوښتنه راپورته کوي چې آیا ریمنډ ډیویس هم د پاکستان او امریکا استخباراتي ادارو ترمنځ د خپل منځي پوهنې د نشوالي لوجې د دغه حالاتو سره مخامخ شو او آیا بیا د دغه ادارو ترمنځ د خبرو تر وروسته د مسله حل کړی شو. مقاله کې راځي چې په دې نږدې ورځو کې په یو اخباري کالم کې د پاکستان دفاعي کارپوهې عائشه صدیقه هم په اشاره ویلی وو چې ښکاري داسې چې د پاکستان او امریکا استخباراتي ادارو ترمنځ دا صلاح شوی وي چې امریکا به له پنجابي طالبانو ډلې لشکر طیبه او جیش محمد څخه خپل توجه لري کړي. د مقالې لیکونکي وایي که دا حقیقت وي نو دا به د ډیورن کرخه دواړو غاړو پښتنو لپاره ډیر بد خبر وي، ځکه چې د قبایلی سیمو خلک دا ګیله کوي چې پنجابي طالبان په دغه سیمو کې خپل دنده ترسره کوي. د مقالې لیکونکي وایي چې امریکایي چارواکو ته دا معلومه وي چې دوی دا خکار نه دی کړی چې د ریمنډ ډیویس د خوشی کولو په بدل کې یې د پنجابي طالبانو څخه د خپلې توجه لری کولو پریکړه کړې. دغه رنګ د مقالې لیکونکي وایي چې د لسیزو راهیسې د پاکستان او امریکا استخباراتي ادارو ترمنځ ناسمه اړیکو لواجې د پاکستان اولس ډیر زیات اغیزمن شوی او اسلامي سختدریزه مضبوط شوی دی.
په ورځپاڼه ډیلی ټایمز کې مو د فرحت تاج د خبرې سوي مقالې غټ کې لا اصرار علم مومن څخه واوریدل. مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوب حال درکوي.
جیا کلاړی واه واه،
کوم ټیم د چا سره لوبيږي،
کوم لوبغاړی ډیر پیاوړی دی،
کومه شیبه ډیره یادګار ده،
بخت چا سره یاري کوي
او میدان بسو کوړي.
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري.
درنو اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوري او لکه څنګه چې په اعلان کې مو اوریدل چې مشال ریډیو تاسو لپاره د کرکټ د روان نړیوال کپ د لوبو حال هم درکوي. نو زه تاسو ته وایم چې دا وخت د پاکستان او استرالیا ترمنځ لوبه روانه ده. استرالیا پچ ګټلې وه او لومړی د بیټنګ کولو پریکړه کړې وه. تر اوسه پورې په شاوخوا 43 اوورونو کې 2 اویا منډې کړې دي او یو لوبغاړی سوځېدلی دی. د استرالیا لخوا رکی پونټینګ چې د دې لوبډلې کپتان دی او ورسره برډ هیډن ولاړ دی او د پاکستان لخوا شاهد آفریدی او محمد حافظ بالینګ کوي. درنو اردوونکو، بیرته راځو د خبرونې پر لور. د پاکستان پیپلز ګوند شیرپا او ډلې مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د امنیت راوستلو لپاره ضروری ده چې د افغانستان د امن د کونسل په شان په پاکستان کې هم یو د امن کمیسیون جوړ کړل شي. د هغه په خبره دا ممکنه نه ده چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره یوازې د پول یو اړخ ته مذاکرات وکړل شي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال علم زیب خان له نوموړي سره یو ځانګړې مرکه کړې ده. راځئ چې ورته غوږ شو.
اس پورے کو دا ہائی پیس کونسل چلتے جوڑ شوے دے اگر کو پاکستان دورہ کڑے ہوا واپس تلی دی نور اس منگتا پتہ نہیں سچے دا مکہ سمرہ پاکے کے حد پورے اگوی کامیاب شوے دی او ما چکم خبرہ کڑے دا دا پیس کمیشن آگا منگا وائی چھے پاکستان کے دے یو دور چھے چھے دا دیز ہے زمونگا آگا علاقوں کے چھے خلق سارا خبری ہو کی اور اگوی پدے پے کی چھے دا اس دا دمرا نقصانات اس دمرا بھی نتویشوا چھے دیرہ پارسل اللہ را قتل ضرورت چھے اور دا پیس کمیشن اماغا ہائی پیس کونسل سرم رابطہ کولی شی اور ورسرا ورسرا چے دوار ملکونو پا منس کے سنگا مخ کے چے یو جوائنٹ جرگش وات آگے دا پارا یو لارا ہموارا کی
کم چے ٹرائلیٹر دا غو کم چے خارجہ وزارت پر کشمان دیو سم را سر غزو رشی پیس پراسس تا دیر زیان رسو رشی کرا پاکستان
دیر نقصان رسو دیکھ دے کے درے اغو لیول ماندے دا پاکستان و دا افغانستان تعلقات کم خبر رکھوں یو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ یو اسٹیبلشمنٹ ٹو اسٹیبلشمنٹ دا چھ کم دلتا داغوئی وزیر خارجہ راغل و خبر شو اسٹیبلشمنٹ آگے کے کمیٹی میں اڑ شو دریم پیپل ٹو پیپل نہ دا آغل تا پا ٹرائیلیٹرل چکم خبر ہوئے داغے نمک کے دلتا دا ابتدائی خبر شو التا دے کے دا سلسلہ بمخ کے مخ پڑوان دی بوتل ضرورت ہو اور دے لازمی خبر رہا چھ دے ٹول امن تا دے علاقے خطے کی چکم صورتحال دے آگے تبدش کر رسی
پروسیس کی جتاس کو بسر رضا کو لشی
پاکستان کے خلاصہ پیس پروسیس تقویت نے دے ملو شوے اور نو پاگے مانے دوی سوچ کرے منگا خو والو چے یو کمیشن دے جوڑ شی آگا دے مخ پڑا دے بوت لشی اور کو اشو نو دما پخیل دا غیب خاصری افغانستان کے چی دین آگوی دل تا چی راغلو ماسرا ملاقات شو دا آگوی اور منگا دا ایسٹ ویسٹ انسٹیٹوٹ پر ذریعہ یو بل سرا آگوی سرا دا دوارا ملکو ناگی کے فیسیلیٹیٹ کو چی دا مخ پڑان دے راشی
دا کیری لگر بل پا حوالا چی کمکی سروان دا سور زی کی خاص کر دا خیبر پختنخوا حکومت سستون زی تقریباً دولس کروڑ ڈالر و خیبر پختونخوا تا ملے گی شل کروڑ ڈالر و فاٹا تا ملے گی خیبر پختونخوا والا خاص کر داو جزم گویا فیصد حصہ پتی کی جوڑے گی تا سنا گڑی چی پیسے ٹول نقصان پا کے بی کے پا قبائلی علاقے کی پیسے دل تا پڑے گی پا برکس کی
تا سیدا او دیکھے زب دا آغز حکومت پا آغے کسوروار گرام آغوی تا بگتو چطو ما زکا چی آغوی خپل کیس پسی طریقے سر نے پیش کرے وفاقی حکومت تا او نا ڈون رسا دا غلیا سرا دا پکار دے چی املتا اولگی او کو دا پیسی دی او کو دین علاوہ دا آروزیز دی چی دا غی کی سا پیش رفتو شی چی ماغ علاقیوں کے آروزیز اسٹیبلیشی نو دے سر با آلتا سنسا خلق ساو اخلی
درنو اردوونکو تاسو مشال ریډیو او رینن په پېښور کې د صوبای متصف دفتر پرانستل کیږي صوبای اسمبلی د دې ادارې د جوړېدو منځوري ورکړې ده دا اداره د ټولو حکومتي ادارو څخه د ولس شکایتونه اوري په دې اړه زموږ همکار خالد خان د ټلیفون د لارې وویل
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې پړومبي ځل د صوبای محتسب ادارې پرانسته وکړه چرته چې به عام اولس د صوبای حکومت محکمو او چارواکو خلاف خپل شکایتونه وړاندې کولی شي د خیبر پختونخوا د قانون وزیر ارشد عبدالله مشال ریډیو ته د صوبای محتسب ادارې په حق له وویل چې په حکومتي ادارو کې بد انتظامی او اداري فسادونو ختمولو کې به سودمن ثابت شي او دغه شان به عام اولس حکومتی چارواکو خلاف آواز اوچتولو مکملو شی هغه وای
عوام ته ودا فائدې چره کم سرکاری افسر کو هغه خپل دي کی پټواری کو هغه تاړیداری کو هغه تر منسٹر پورې تر چیف سیکرٹری پورې سیکرټریانو پورې کم سړی غلط اډر کوي یا داس اډر نه کوي چې کم ځای کې سړی حق جوړیږي او هغه فایل یې سر کړی نو هغه راتلی شي او هغه ته په هفتو کې دنه دنه به انشاء الله انصاف ملاویږي او قانون مطابق به ټول فیصله کو انشاء الله د دې به دغه اثرات پي
صوبائی محتسب ادارے دا پارا پا صوبائی اسمبلی کے ضروری قانون سازی شوی دا او دغه ادارہ دا روان کال دا جنوری نا کار کوی
مختلف دا سے دا نور صوبو نا چھے نور صوبو کے چھے سمرم دا محتسب ادارے جوڑی دی یہ والا دا سٹے آرڈر ورکولو پاورز نشتا ہوئی سرا بل کنٹمپٹ آف کورٹ پاورز ورکل نشتا مونگ والا مکمل پاورز ورکل دا سٹے آرڈر اور دا کنٹمپٹ آف کورٹ چکم دا ہائی کورٹ پاورز مطلب دا خبر سوکنا منی نو آغا شانتی کنٹمپٹ کرتلی شی سنگھ ہائی کورٹ سر پاور جائے کہ جیل امشتہ آئے کہ ہر قسمہ فائن امشتہ ہر سب پکشتی
دبائی محتسب بادشاہ گل وزیر دخپل دفتر باقاعدہ پرانست پا محال مشال ریڈیو تا اوائل کی ددوی ادارہ با دا عدالت او صوبائی سملے نپرتا نور ٹول محکمے او چارواکو محاسبہ کولی شی
صوبائی حکومت چسمرا ڈپارٹمنٹس تھی یا ادارے دی ماں سوائے دے صوبائی اسمبلی او دے عدالتوں نا نور کم ڈپارٹمنٹس دے دے بارے کے صوبائی ڈپارٹمنٹ سے بارے کے کاسوک دا میل ایڈمنسٹریشن شکایت لاری یا دے بند انتظام ہے نوئے پہ بارے کے زمونگ سرا شکایت درج کولی شی اگر لکا عدالت کی چکم کیس پینڈنگ بھی یا خارج امور متعلقہ گریوینس بھی یا ڈیفینس آف پاکستان یا ڈیفینس سروسز پہ بارے کے کمپلین یا شکایت بھی اگر زمونگ دار اختیار نہ باہر دے بل آ سرکاری ملازم چھ کم د خپل محکمے خلاف دا سروس پہ بارے کے شکایت لاری نو اگر بارے کے ہم سرا اختیار
صوبائی محتسب بادشاہ گل وزیر دخپل چوکے پپینزم جنوری سوگند پور تکڑے دی خود دفتر دا نشوالی لوجی دوی تتر اسا پوری صرف اویا شکایتونا را رسید لی دی کمکی چی پینزویش مسترس شوی دویش وفاقی محکمو سر تعلق لری او باقی نور دا کاراوی دا پارا منظور شوی دی خالد خان مشال ریڈیو پیخور
درنو اردونکو پا بخشن سارا دا خالد خان ٹیلیفونی خبری نوی بلکه بش پڑا ریپورٹ تاسو آوریده په قبایلی سیمو کې د ښځو د حقوقو او په هغوی باندې سخت کارونه نه کولو په هکله په خلکو کې پوهه پیدا کولو دپاره د یوې غیر دولتي ادارې غیر خیبر ویلفیر هوم لخوا په لنډي کوتل کې یوه غونډه وسوه چې پکې یو شمیر ځایي خلکو ګډون وکړو. د دغې غونډې نور حال د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
په قبایلی سیمو کې خځې اوس هم د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. که یو خوا په خپلو کورونو کې ګڼ شمیر کارونه ترسره کوي، نو بل خوا د لرې لرې ځایونو نه په خپلو سرونو باندې اوبه راوړل هم د دوی ذمواري ګرځول شوې ده چې له وجې د دوی په صحت باندې بد اثرات پرېوځي او بیماریو سره مخ کیږي. د دغې خبرو د مخنیوي دپاره په دې لړ کې په قبایلي سیمو کې د ښځو د حقوقو په هکله په خلکو کې پوهه پیدا کولو دپاره د خیبر ایجنسۍ په لنډي کوتل سلطان خېلو سیمه کې د یوې غیر دولتي ادارې خیبر ویلفیر هوم لخوا یو غونډه وشوه چې پکې یو شمیر ځایي خلکو ګډون وکړو. د دغې غونډې په وخت د ښځو د حقوقو او په هغوی باندې سخت کارونه نه کولو په هکله باندې خبرې اترې وشوې. په دې مهال د خیبر ویلفیر هوم چیرمین خلیل افریدی د دغې غونډې د مقصد په هکله مشال ریډیو ته وویل:
زمونږ علاقه سلطان خیل چې هغه 27,000 آبادی وو، دغه آبادی ته ټول نه غټه مسله دا وه چې د غرونه کومې اوبه راکوزي شوې وې، هغه اوبه لکه په ډیګو کې موجود وي، خو دغه ځای ښځې بتلي وو، هغه اوبه بیا په سرونو باندې راوړې. نو دغه ایبارشن مسله ډېره غټه مسله وه چې مونږ ورته زیان ویلی شو. هغه مسله وه او ډېر خلکو بچي ضایع شوي وو. نو هغه سلسله کې مونږ دا سوچ وکړو چې مونږ داسې پروګرامونه منعقد کړو چې خلکو کې دا شعور بیدار کړو چې کومه ښځه چې 32 لیټر پیپه په سر باندې راوړي وو، هغه مطلب چې پریگننٹ وی، نو مطلب دا ډیر غټه مسله دی پیدا وی دی. شنو ته حوالے سره موږ اویرنس پیدا کړو او موږ حکومت ته دا مطالبه وکړه چې هغه د آئنده لپاره چې کوم سکیمونه کېږي، نو اوور هیډ ټینکر د موږ ته جوړوي، ځکه چې که هغه ټینکر جوړ شي نو موږ له اوبه پاس نه راغورځېږي او زموږ دا مسله یې حل.
دوی زیاته کړه چې ځایي خلکو ورسره ژمنې وکړي چې دوی به پر روان وخت کې د ښځو د حقوقو خیال ساتي.
مطابق لکه هغه دا خبره وکړه چې موږ هم خیال ساتو، موږ هم دا خبرې مته چې دا میسج کرمې کو چې ښځو سره دا ظلم زیاتی، خو دغه نه کېږي، ځکه چې ښځې دغې پرنې چې هغه د اوبه راوړي، ځکه چې موږ د بچو د مستقبل دپاره او اسلامي غم داسې یو چې مطلب چې د مور غېږه د بچي دپاره اول درسګاه، نو مطلب چې مور په غېږه کې چې بچی وي، نو مطلب چې دی به مضبوط وي. نو دغو دا وعده وکړه چې آئنده دپاره موږ دغې خبره خیال ساتو، حکومت له هم په کار چې پراجیکټونه دلته وکړي.
په دې غونډه کې شریکو یو څو ځایي تنانو هم په دې هکله څه داسې خیالات څرګند کړل.
زما نوم محمد شاه چې زمونږ د ښځو تکلیفونه او د هغې اول غټې مسلې زمونږ دا دي، نو خو ځوان دا خبره وه چې اول موږ به چېرته وي، نه لاړ شه غټه ډیګیا دو اوس پی اوبو لگ زمون خد درومی نو که 2 میله لاره و که 3 میله لاره، نو که خد مثلا امیدواره ایم درومی روانه ای و که نو امیده ایم درومی روانه ای. نو هغه چې وزن اوچتوي نو خامخا چې وزن اوچتوي څه تکلیف خو ورته جوړیږي پکې کنه.
ما نامه کار افتخار ده خیبر ترخون سره تعلق لرم. موږ دا غواړو چې مثال موږ په علاقه کې د اوبو اوبه شته خو له دغې لپاره هغه چې کومې اسباب یا ذرایع چې هغه موږ د زنانه په فکرونو کې کیږي په فردو کې کیږي هغه نشته. موږ دا غواړو چې مثال هغه سې کار وشي چې زموږ د ښځو زنانه په فرده کې شي چې موږ په جګړو نه منی شو موږ په قتل او غارت نه منی شو او زموږ د ښځو ته چې کوم دی خپل حقوق ملو شي د دو بچیان نه ځای کېږي ته بیماری پې نه راسي. نو موږ دا غواړو چې مطلب چې دغه ښځو داسې یو کار وشي چې هغه باندې مطلب زموږ د ښځو پردې راشي زموږ ښځو ته پې سکون او آرام ملو شي.
د ځایي خلکو په وینا د ښځو د حقوقو دپاره داسې ډول غونډې جوړول به د دغې سیمو د ښځو په ژوند باندې خاص رات پرې باسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
درنو اوریدونکو، په پېښور کې د ماسپښین درې نیم بجې کېدونکو د شاهین بنیرای سټوډیو ته راغلي چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د دې وخت مهم خبرونه. د امریکا ولسمشر اوباما خبرداري ورکړی چې قذافی د ملګرو ملتونو قرارداد نه مني نو نړیوال فوځي عمل به کیږي. پاکستان وایي د احتجاج په توګه به د امریکا سره په راتلونکي ستراتیژیکي غونډه کې ګډون نه کوي. په کوټه کې لسو سیاسي ګوندونو د حکومت نه غوښتلي قبایلي اصلاحاتي پیکج د عملي کړي شي. او هم په کوټه کې د هدفي وژنو په ترڅ کې درې کسان وژل شوي دي. په مصر کې خلک نن د آئینی بدلون لپاره په ریفرنډم کې برخه اخلي.
درنو اوریدونکو، شاهین بونری څخه مو د خبرونو لنډیز واورېده. لکه څنګه چې د خبرونې په سر کې مدر ته ویلي وو چې دوی اونیزي خبرونې لرو، نو لومړی هم وخت راغلی د اونیزي خبرونې شیر او تصوب. دا خبرونه ستاسو لپاره د مشال ریډیو همکار احمد شاه اعظمي وړاندې کوي. نو دا هم تاسو او دا هم د دې اونۍ شیر او تصوف.
تصوف یا طریقت د انسان د زړه یا د هغه روحاني نظام نوم دی چې لالارې بنده د حقیقت لټون کوي او د دنیاوي شتمنیو او رنگینوی څخه ځان بے نیازه ګرځوي. د دې لارې بنده خپل نفس تر پښو لاندې کوي او خپل خالق حقیقي ته د رسولو هڅه کوي. په تصوف کې د خدای او بنده ترمنځ ډېر رازونه وي، خو کله بیا صوفیان په تصوفي اعمالو کې د وجد او استغراق و یو داسې مقام ته ورسیږي چې ډېر رازونه څرګند کړي. طریقت د سریعت یا باطنی اعمالو نوم دی، خو بلې خواته بیا شریعت د ظاهري اعمالو درس ورکوي او خپل پیروکارانو ته دین ورشي. شریعت یوه داسې لاره ده چې له پلوه خلک د اسلام د دینی فرایزو اداینه کوي او عبادت ترسره کوي. کله چې مې د تصوف یا طریقت له شریعت سره د تړاو او یا د ټکر په اړه په هندوستان کې د تصوف او ادبي علومو له څېړونکي خالق رشید څخه وپوښتل، نو هغه په دې نظر دی چې د تصوف بنیادونه هم د قرآن او حدیث پر اساسات ولاړ دي او طریقت له شریعت سره هیڅ اختلاف یا ټکر نه لري، خو ځینو دودیزو مسایلو د تصوف و اصل رنګ ته بدلون ورکړی دی.
فکر کوم اساسي خبره په دې کې ده چې موږ څومره خرافات د اسلامي او معنوي ارزښتونو سره ګډ کړي دي. اول باید دا سره بیل کړو، کله چې موږ هغه څه چې اسلام یې نه مني، هغه څه چې خرافات دي، هغه څه چې د اسلامي عقیدې مخالف دي، موږ هغه راګډ کړي دي، نو په تصوف کې هم دغو شیانو په ځینو وختو کې ځای نیولی دی. د همدغه اصل له مخې دغه څه چې اسلامي اصول دي او هغه څه چې خرافي او ناوړه یعنی دودیز مسایل دي، دا په دې کې داخل شوي دي. دغه اصلا د تصوف رنګ هم بد کړی او اسلام ته هم یا د نورو مذهبونو ته هم همدغسې یوه ضربه یې ورکړې دي، یو خطر سره یې مخامخ کړي دي. حتی دغه سوالونو ته که موږ ځواب پیدا کړو، زه فکر کوم خپله موضوع حل ده. تر اوسه پورې دغه دوه نظریات شته. یو تعداد وایي چې تصوف د اسلام خلاف دی، ویل د دې لپاره دوی دغسې قطعي ځواب د اسلام د اصول یا د تصوف یا د قرآنی آیاتونو پر اساس باندې چې کومو صوفیانو په دغه برخه کې کار کړی دی هغه دوی نشي ردوله. فرضاً څه چې مولانا وایي، څه چې مثلا سنایی وایي، څه چې رحمان بابا وایي او څه چې مثلا بایزید پیروشان وایي، دا خبرې خو ډېرې ساده معلومېږي په ځینو وختونو کې، لیکن د هغو اساسات څه شي ولاړ دي؟ د هغو استدلال، د هغوی تعبیر، د هغوی تفسیر د قرآن او د احادیثو پر اساس باندې اساسات پر بنا باندې ولاړ. نو موږ څنګه کولای شو چې ووایو چې تصوف د معنویت د یوه معنوي ارزښت په توګه چې اساسات خپله قرآن او احادیث ټاکي، هغه موږ څنګه کولای شو چې هغه ته موږ ووایو چې نه دا صحیح نه دی او دا خبره یو څه هغه ده. بله مهمه خبره دا ده چې یو څه باید سړی د درک او د پوهې پر استناد باندې هم سړی باید ایمان ولري.
د تصوف د پیل نه را په دې خوا د وخت په تیریدو سره د شریعت خاوندانو د طریقت په اړه پر ځینو مسایلو ګوتنیونه وکړي، خو په لاهور کې د تصوف او دینی علوم شوونکی شیخ الحدیث مولانا محمد احمد واصل واستی طریقت له شریعت څخه بیل نه ګڼي او دا د شریعت یو باطنی کیفیت بولي.
تصوف کې چې د مجموعې په حیثیت غایې دوی وایي د دې د مثال ورکې صوفیان وایي چې یو سړی مخې لاره ته ورته وګوري نو اول ورستا پښتنه دی چې دا څوک داغه مخ داغه شکل داغه سر داغه لاسونه وکشي ودا ظاهر ته ګوري. دویم ته دا څه دی ته ترا دی داغه باطن یعنی داغه باطنی خصلتونه معلومه یې دغه ترا دی وایي چې د شریعت دی وس د شریعت د لمانځه ظاهر دی چې شرایط پوره شو احکام پوره شو آداب پوره شو پجم وسو ودغه ته شریعت وایي صوفیان کرام. خو چې اوس د زړه د څه کیفیت دی چې تا مثلا فاتحه ویله تا د زړه څه کیفیت و ستا په زړه کې د الله تعالی طلب و سما وه که نه وه دغه کیفیت باطنی کیفیت ته دوی طریقت وایي. یعنی ظاهري کیفیت هغه ته دوی شریعت وایي، باطنی کیفیت چې دننه پیدا شي هغه ته دوی طریقت وایي. د ظاهري کیفیت د ظاهري شریعت او طریقت دوی وایي لکه مغز او اډوکی. مجدد الفزاني صاحب هغه خبره دا وایي کل طریقه ردته الشریعه فهي زندقه. هر هغه طریقه چې شریعت یې رد کړي دا هغه طریقه ته اعتبار نه ستاسو زندقه ده. یعنی طریقه له شریعت او تر دې هغه باطنی کیفیت دی بل شی نه دی. بلکې ځینې خلک ورته اهمیت نه ورکوي. دا هغه بنه وجه ده هغه دا دی چې په صوفیانو کې یو خبره دا مشهوره شوې ده لکه په قرآن مجید آیت دی وعبد ربک حتى یأتیک الیقین چې تانه یقین رالی تر هغو پورې به ته عبادت کوې. دوی وایي چې موږ نه یقین رالی نو له هغه بعد بیا د عبادت حاجت نه پاته شي، سړی مکلف نه پاته کشي. نو دوی وایي موږ مکلف نه پاته کړو، چې موږ مکلف نه یو نو موږ ته د عبادت کولو حاجت نشته. دغه فکر باندې جنید بغدادی تنقید کړی دی رسانه قشریه کې. دغه مبارک چا دا ویلي دي چې یو سړی چې کله یو مقام ته ورسېږي هغه بیا دا وایي چې ما د عبادت حاجت نشته. دوی وایي په خدای مده قسم دا خلک ډېر غټه خبره کوي. بیا یې ویلي دي چې علمنا هذا مقید بالکتاب والسنت. زموږ دا تصوف علم دا په قرآن او سنت باندې مقید دی. لدی ما ورا لدی سیوا بل یو خیلل ما پر نظر باندې طریقت او شریعت دغه سی سره لازم دی لکه عادتا قول دی چې کسین مخ می د جانان دی توري زلف هم د دې دغه شان که توري او زلف او سین مخ.
په تصوف کې د اسلامي عبادت سره څنګه تصوفیان و منی او عشق ته پاملرنه کوي او د دوی په وینا چې ترڅو انسان ل خپل خالق سره عشق نه وکړي تر هغه وخت د په زړه کې د وصل تلوسه نه پیدا کیږي. په پېښور کې د پښتو ژبې نامتو شاعر او د پښتو اکیډمي پېښور مشر پروفیسور ډاکټر راجولي شاه خټک په دې نظر دی چې پر صوفیانو ځینې وخت داسې مقامونه او حالات راسي چې هغوی ته بیا ځینې ملایان د شریعت ضد ووایي.
ډېر وخت راسي یو خود شاعری هم روایت پاتې شوی دی چې د شیخ او د رند او د زاهد او د وایز او دا قسم ته اصطلاحات هم راغلي چې هغه اکثر د صوفیانو سره یا په دغه راتلونکو سره د هغوی د اختلاف څرګندېږي. خو ما ته خو داسې ښکاري چې اهل شریعت وي که نه یو خلک چې شرخ و ظاهر ګوري او یو اهل طریقت وي طریقت بیخی دراز او پټو یو داخلي سیز ده. نو داسې مقامونه کله کله راشي، داسې کیفیتونه راشي، لکه مونږ منصور خلاج خبره کوو چې په یو کیف کې هغه دخلې نه ووته چې ان الحق. نو ان الحق خو په ظاهره کفر ده کنه، خو هغه خو چا پختل نه، اگر چې دایت هم خلکو بیا تعبیرونه جوړ کړي چې هغه ویلي چې انا حق دا دای نه دی ویلي چې زه حق یم. خدا ځانته یو خبره ده، په دې بل بحث کیږي. یا به داسې ووایو چې کم حضرت بایزید بستامی ویلي په یو موقع باندې دا په یو حال کې په یو کیفیت کې چې سبحانی ما اعظم شانی، یعنی زه عظیم یم او زه داسې. نو هغه ته بیا مریدان هم وی چې تا یو وخت کې داسې ویلي، نو هغه وی چې هغه وخت کې زه نه پوهېدم که پچڑو باندھے ہوا ہے اور بیا چیوے نے پچڑے ہوا ہو چڑے پاگے باندھے کار نہ کہو دگا شانتے زن نور سفیانو دا سے خبری کڑی دی دا کیف دا یو حال پا دوران کے چی آغا دا شر پا خلاف گرزی و سنگا چی داستو ما اوی چی شر چی کم دا دا دیر زیاد ضروری دا او من اسلامی تصوف دا شریعت نا جدا کول نشو دا خبره شریعت اوله پوره ده بیا راضی د تصوف نور مقامونه په دیکه راضی. نو دا چې بیا کوم عملونه دي د صوفیانو د تصوف، نو کله کله داسې حالات را پیښ شي چې صوفی خو یو آزاد سړی وي، د حقیقت یو تلاش کوي، هغه که بیا شاعر وي نو شعر وایي یا خبره کوي یا د ځینو سیزونو نه هغه بې پروا وي بنیازه وي.
په عمومي توګه که وکتل سي نو تصوف یو داسې لاره ده چې ښوونه اسلام کړي ده او دا د اسلام د روحاني نظام یو نوم دی. په کوټه کې د تصوف او فلسفي علومو ښوونکی پروفیسر محمد شفیع آغا هم په دې نظر دی چې د حقیقي تصوف یا طریقت له شریعت سره هیڅ ټکر نشته.
د حقیقي تصوف چې بیا دوی د طریقت او د شریعت خبره کوي، هغه حقیقي تصوف طریقت دی، هغه د شریعت سره هیڅ ټکر نه لري. ښکاره خبره ده چې د شریعت سره د تصوف نشي ټکر لري. مجتهد او عالم دا حق لري چې هغه شی توبته کړي او دا هغه شی بندله وکړي، لیکن خبره دا ده چې یو خاص بشریت چې هغه نبی علیه الصلاة والسلام د الله تعالی وایي قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بشیرت انا ومن اتبعني، ورته وایي چې زما لار دغه لار ده، زه خلک پر بشیرت ودې لار ته رابولم. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه، الله تعالى قوله ورتوائي في حكمات راهو بولا دغه حكمت چې دی دغه بشیرت چې دی دا په اصل کې د شریعت نتیجه ده. نو دا چې تصوف د شریعت نتیجه ده، کوم ځای که د شریعت سره تصوف متصادم وو، شریعت څوکې د تصوف زیات واضح شی وي، نو بیا ترجیح شریعت ته ده، بیا د ترجیح مسله دا نه ده، تعادل کسه نه دی، د دوی برابري کسه نشته. موږ په شریعت مکلف دا خو خاص عملونه دي چې په طریقت کې دونه لیه و ناشي چې په ظاهر د شریعت خلاف مانوس کې کنه اول بعد سر وجود مسله ده، دا په ظاهر د شریعت خلاف ده، په هغه نور مکان کې دا د شریعت خلاف نه ده.
تصوف په خپل اصل کې د اعتدال لاره ده او همیشه هغه درسونه ورکړي دي چې د هغو ښوونه اسلام هم کړی ده. په پېښور کې د سیاسي، ټولنیزو او مذهبي چارو کارپو ډاکټر فاروق احمد خان وایي چې صوفیان خپل مریدانو ته هم دغه تلقین کوي چې کله دوی ځان له شریعت سره سم کړي، نو بیا به د دوی د روحاني سفر لاره نور هم اسانه سي.
چې څومره صوفي بزرگان دي نو هغه ډېر تاریخي کوم وسیع ترين تعداد دي، نو هغه داسې دي چې هغه خپل چې څومره مریدان دي نو هغه ته هم دا خبره په انتهایی سخت سره کړې ده چې تاسو به په خپل عملي ژوند کې د شریعت مکمل تور باندې پابندی کوي او که تاسو د شریعت پابندی او نکړه نو بیا تاسو په تصوف کې پناه نشئ اغوستی. دا چې کوم تاسو شریعت کې دننه یې نو دا تاسو په دې وجه باندې یې چې دا تاسو د اسلام هم تقاضا ده او په دې شریعت په بنیاد باندې تاسو نور خلکو سره چې تاسو تړون دي تاسو یو پہچان دي. البته طریقت اخی په دې طریقې سره وایي چې زبر داسې وایي چې کنه څومره کنه مزید د روحانیت ته مخکې کولو لپاره انسان فرض کو کله یو سوچ وچار کوي، یو کله دې یو ځنګل ته لاړ شي او هلته کې سوچ کوي، یا کله دې سیل کوي سبل څه داسې دغه کوي. نو دا طریقت اصل کې د هغې دپاره د روحاني سفر یو طریقه وه. نو چې څومره ښه صحیح صوفي بزرګان دي هغې همیشه چې دی نو په شریعت باندې پوره پوره عمل کړی دی، چرې د هغې نه اخوا دفاع شوي نه دي. او هغه صوفي حضرات چې کوم په شریعت باندې عمل نه کوي نو اغي نه ټوله دنیا او حتی چې دي صوفي بزرگان هم د اغي نه د فاصله اظهار کړي دي او دا ویلي دي چې موږ نقطه نظر نه دي دا غلطي ده دا چې دا بالکل داسې نه ده پکار زما په خیال دا بالکل د اعتدالي او لار ده که یو انسان تصوف د روحاني مدارجو د روحاني ترقۍ دپاره یو لار ګڼي بالکل دې د ځان راغي باندې بالکل عمل را دي وي لیکن بې سره سره د دې د شریعت مکمل پابندي کوي
طریقت د باطن نوم دی او د بیلابیلو لارو د خدای د ذکر درس ورکوي خو شریعت بیا و ظاهر ته ګوري او پر ظاهری اعمالو او عبادتو تکیه کوي د ظاهر او باطن ترمنځ د اختلاف په اړه چې مکله په هندستان کې د تصوف او ادبی علومو له څېړونکو خالق رشید څخه وپوښتل نو هغه وایي چې د اسلام په چوکاټ کې د ظاهر او باطن ترمنځ اختلافات دومره نه دي چې د یو ټکر و پړاو ته ورسیږي
موږ چې وایو دا څه نه شو کولای چې ځنې د شریعت مسایل په طریقت کې دغه سره ګډ کړو د طریقت مسایل مثلا په معرفت د معرفت مسایل مثلا په قربت کې په وصلت کې یا په سکینت کې دا سره وڅېړو دا ګوره مراحل دي او د دغو مراحلو مسأله په خپل په ظاهر او باطن باندې تړاو لري درسته ده لیکن هلته خپل حدود لري طریقت طریقت دی شریعت شریعت دی او د هغه څخه وروسته قربت بېله مرحله ده وصلت بېله مرحله ده بالاخره په آخر کې یو سالک چې وروستي مقام ته رسیږي هغه سکینت د سکینت په مرحله کې انسان خپل انساني خصائل بلا شعور کوي هلته هغه څه دی ویني هغه مقام ته رسیږي چې هغه بیا هم یوازې دی دی او هر څه په بچ دي دا معنی هغه مطلقیت ته رسیږي هغه وحدت ته رسیږي چې په هغه باندې موږ عقیده لرو او پر هغه باندې زمونږ تعلیمات او زمونږ د عقایدو تعبیر او تفسیر ولا د ظاهر او د باطن په ارتباط باندې د علماو خصوصا د اسلام په چوکاټ کې دغه اختلافونه دومره عمیق نه دي چې هغه تر ډېره ځایه د تکر مرحلې ته ورسیږي
تصوف یا طریقت له اولی ورځی راهیسی د میانروی یو داس لار خپل کړی ده چې له هر لوري څخه د خدای بندگان و خپل اصل تراوبلی او له خالق حقیقی سره تړون ور پیدا کړي دا یو داس لار ده چې خپل منځي اختلافات لری کوي او په ټولنه کې د مینی ورورولي او اصول درس ور کوي چې دا ډول ټول انسانان د مینی په تار سره و پیل سي او له حقیقت سره آشنا سي
بدخارشی
درنو اوریدونکو تاسو د شیر او تصوف اونیز خپرونه اوریده د یادونې وړ ده چې د دې خپرونې په لړ کې له ډاکټر محمد فاروق سره خبرې شوې دا خبرې هغه وخت شوې چې نوموړی ژوندی و او اوس هم وخت راغلی د اونیز خپرونې اقتصادي نړۍ دا خپرونه ستاسو لپاره زموږ همکار پامیر ساحل وړاندې کوي نو دا هم تاسو او دا هم د دې اونۍ اقتصادي نړۍ خپرونه
اقتصادی نړۍ
ستړي مشه دا اقتصادي نړۍ په نن نه خبرونه کې به واوري چې د خیبر پختونخوا په ملکند کې یو اس ای آی ډی د روغتیا د بنیادی مرکزونو د بیا ودانې لپاره مرسته کوي د افغانستان په پکتیا کې د مریضې برېښنا پروژه پلي شوې ده د ونې په هیواد کې بعد د لیبیا پر حالات وغږیږو لمشال رادیو سره اوسئ دا اقتصادی نړۍ د خبرونې اوریدونکو په دې ورسته درې کالونو کې نړیوال اقتصادي بحران کې یو پلو د لوی او پرمختللو هیوادونو خلک زخت وځپل نو بل پلو په بهرنۍ هیوادونو په ځانګړي ډول د خلیج په عربو هیوادونو لکه سعودي عرب متحده عرب امارات او قطر کې میشت پښتانه افغانان هم زیاتره بیروزګار شول او یا هم لستون سره مخامخ شول مشال رادیو هڅه کوي چې د داسې کسانو د ژوند په اړه له دوی سره د اقتصادي نړۍ په دې خبرونه کې مرکه وکړي د دې لپاره تاسو داسې وکړئ چې د مشال رادیو په پیغام ثبتون کې ماشين کې خپل نوم او د ټلیفون شمیره ریکارډ کړئ د پیغام پر خودو پر مهال وو وایست چې تاسو دا شمیره د اقتصادي نړۍ خبرونه لپاره ریکارډ کوي. د بیلګې په ډول یو پیغام به داسي وي.
ہلو السلام علیکم د اقتصادی نړۍ خبرونه لپاره ز پښتون خبر کوم ز په دوبی کې اوسېږم او زما د ټلیفون شمیره ده 00911111 د خدای په امان
چې کله تاسو خپل پیغام پری خود نو موږ به درته ټلیفون وکړو او لیو بل سره به خبري وکړو تاسو چې هر چیرې یاست او په مسافرۍ کې ژوند تیروي او خواري مزدوري کوي موږ سره خپل تجربه شریک کړئ اوس راځو د اقتصادي نړۍ رپورټونو خواته د خیبر پختونخوا په ملکند کې د امریکا د پرمختګ د نړیوالې ادارې یو اس ای ای ډی لخوا په دې سیمه کې د ترهګرۍ له کبله د وران شویو روغتیایي مرکزونو په بیا ودانۍ او رغاونې کې مرسته کیږي د دې سیمې ډاکټران وایي له دې سره به د خلکو روغتیایي ستونزې هوارې شي نور حال د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي
د خیبر پختونخوا ملکند ډیویژن کې د ترهګرۍ له وجې تباه شوي د صحت بنیادی مرکزونو بیا ودانۍ لپاره د امریکې د پرمختګ نړیوالې ادارې یا یو اس ای ای ډی د پی ډی ایم ای په ذریعه 30 ملیون روپو سامانونه د ملکند ډیویژن درې ضلعو ته وسپارل د ملکند ډیویژن کوزدیر سوات او بنیر ضلعو کې 2018 سه د ترهګرۍ له وجې صحت بنیادی مرکزونه تباہ کړی شوی دا خیبر پختونخوا د صحت سیکرټر کیپټن ریټایر منیر اعظم دا سامانونه درې ونه ضلعو د صحت محکمې مشرانو ته نن وسپارل په دې موقع د کوزدیر او بنیر د صحت محکمې مشرانو مشال لیډو ته د دغه ورکړی شوی امداد په خلا صدرنګ ویل
ما ډاکټر شوکت علی نیم دی از ایز ای ڈی او دیر لور در اصل جیل ته چې کله دا ملټن سونو زمونږه پنځه بیو چوز کمپلیټلی هغه ډیسټایز شوی ویل نو هغه پنځه بیو چوز مونږ ته نوټیفای کړی او دا هغه کې مکمل اکویپ پینٹس فرنیچر سونا چې دغه دی هغه دی مونږ تراک نو دې سره به زمونږه بی چوز مکمل لالتا د اکویپمنت لیا سره ای بند نه ستر پر د مونږ سره فرنیچر نو نو دې سره ورته سہولت چیز مستاپ تا زمون پبلک تا او دغه بی چوز به ان شاء الله فنکشن حالت
زمانم د ډاکټر میا سید زاده په بنر کې حالت دي چې دي چونکی الته پاورټی ده قربت او د بی چوز حالت اسیم ډیر مطلب کمزور دی نو کچره مونږ ته دا سامان او دا اسسټنس ملاو شي د اکویپمنټس مونږ ته ملاو شي نو ظاهر خبره ده دا به مطلب د پبلک په انټرست کې وي
په دې بابله د خیبر پښتونخوا د صحت سیکرټر کیپټن ریټایر منیر اعظم مشال لیډو ته ویل
چې کوم د کانفلیکټ افیکټډ ایریاز دي چې کوم ملکن ډیویژن پوره دي خو په هغه کې درې ډیسټریکټ چې کوم 17 بی ایچ یوز دي چې هغه کې کمپلیټلی ډیمیج شو یا د هغه سامان چې کوم دینو ډیورنګ ملټنسي چې کوم خراب شو نو باغې کې ملټنس او دهشتګرد چې کوم دین هغه ډیمیج کړي هم او سامان یې ته وړي هم 17 بی ایچ یوز په دې فرست مونږه دوی ته ایډنټیفای کړو پی ډی ایم ای ته او پی ډی ایم ای ته چې کوم اسسټنس ورکې نو هغه تھرو یو ایس ای ڈی راځي زمونږ د هیلث سیکټر کې چې کوم د دې شیر جوړی کې تقریبا 37.4 ملیون روپیس
دا دونه ورل دا چې دا امداد د یو ایس ای ای ڈی لخوا د ملکن ډیویژن د بیا ودانې د درې سلويخ ملیون ډالر پروګرام برخه ده چې پکې بټول ملکن ډیویژن کې د سکولینو صحت مرکزونو او د اوبو نظام جوړول شامل دي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
سلام مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
طارق قرقزی مشال ریڈیو کرم ایجنسی
فرحات شنوار مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
د پکتیا ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې د ولایتي بیا رغاونې ډلې پی آر ټی لخوا د لمریزې برېښنا هغه پروژه پلی شوې ده چې سلګونه کورونه او هټیو ته به برېښنا یا بجلی ورکوي د سیمې اوسیدونکي په دې خوښي څرګندوي خو وایي چې نورو سیمو ته دې هم د برېښنا ورته سیستم یا نظام برابر کړل شي ولایتي چارواکي هم دا یو ارزښتمن او په زړه پورې او د هیواد په کچه نوې پروژه بولي په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال نقیب الله متنوال راکوي
د افغانستان پکتیا ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې د 2.5 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت د لمریزې برېښنا پروژه ګټې اخیستنې ته وړاندې شوه دغه پروژه چې په پکتیا کې د ولایتي بیا رغونې ډلې یا پی آر ټی لخوا یې لګښت ورکول شوی په یو کال کې بشپړه شوه پکتیا والي جمعه خان هم دردوایي چې دا یو ګټوره پروژه ده چې د سیمې خلک یې له برېښنا یا بجلی څخه برخمن کیږي
د افغانستان په سطح اولین ځل ده چې د سید کرم په ولسوالۍ کې تطبیق شوې ده چې فعلا لپاره د 2.5 میلیون ډالر د مصرف شوی چې د مصرف پیاټي ورکړي دي فعلا لپاره چې شبکې ټولې تکمیلې نه دي 200 دریاته کورونه ته برق ورکي.
د سیمې خلک په دې خوشاله دي چې په خپل خټینو کورونو کې اوس د تیلو چراغونو پر ځای د برېښنا یا بجلی راډونی کورونه وروخانه کړي دي، خو غوښتنه کوي چې دا پروژه نور هم پسې وغځول شي.
زه انور د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی، دې برق نه موږ ټول خوشاله یو. خیاطانو په مخ کې په لاسو باندې خیاطي کوله، اوس د برق څراغلی د ټول په د برق نه استفاده کوي. خو دغه یو هغه داسې لږ نور هم چې دا شاوخوا کومې متقې پاتې دي، دغه ته هم باید داسې دا برق ورکړی شي. کور کې تیاره جای به ونه نه په هر جي مګه ته ګروپونه لګیږي، د دې برق نه موږ ډېر خوشاله یو.
د پکتیا ولی جمعه خان هم در دوی چې هڅه کوي د پروژه لا پسې وغځوي تر څو نور سیمو ته هم د برېښنا یا بجلی ورته سیستم برابر شي.
امید چې په آینده کې دا بجلی انکشاف ورکو او ولسوالۍ نور خلکو ته او دولتي چارواکو ته او سنو ته قومونو ته خدای کول د دې برق نه مستفید شي.
نو دا څه ډول سیستم دی چې للمر نه پکې ګټه اخیستل کیږي؟ په اړه یو تن انجینر میرزا محمد وایي،
ټول یو سلام پنځه کلوواټ برق جوړوي. دا همیشه د پاره د 24 برق د سید کرم ولسوالۍ ته بازار ته او کلو ته کوم برق د شمسیان جوړوي. دا راځي دلته بیتری لري، د بیترو ته دغه بیتری بیا ډي سي پی سي باندې بدلي، دغه ترانسفورمر ته دغه دزګای ته راځي، دزګای بیا ترانسفورمر ته کوي چې یو ترانسفورمر د موږ د 3000 کلوواټ یو ترانسفورمر ده او 3000 بل ده. دا په دوه لینو تقسیم شوی ده. دا تقریبا موږ چې میټر لګولې دي 238 میټر لګولې دي او تقریبا د 300 پاملا د دینه برخوردار دي. د دوند د بازار تر څو پورې خې قوی ده، خې کار کوي. که چیرته موږ پر اختیار ورکو لګ نور تم کول شي لکار وکړو، او که ډیر زیات هغه سی بیا کمزورې کیږي.
کته هم په سید کرم ولسوالۍ کې خلک له برېښنا څخه برخمن کیږي، خو اوس هم د پکتیا نوی په سلوکي او هم دارنګه خوست او پکتیکا د برېښنا د نشتون له امله له ډیرو پرمختګونو بې برخې دي. دوی له مرکزی دولت غوښتنه کوي چې د ولایتونو ته دوامداره برېښنا یا بجلی راوغځوي تر څو خلک یې له ګټې څخه برخمن شي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
زموږ د پیغام ثبتونکي ماشين شميره ده 00420221 24 21. یو ځل بیا درته یم، 00420221 24 21. په دې باندې راته ټلیفون وکړئ چې هر چیرې تاسو مسافرین یاست خپل نمونه راته وخی او د دې ترڅنګ سیمه راته وخی او خپل شمیره دا څنګه چې ما تاسو ته ویل همداسې راته خپل شمیره پرېږدي، نو زه به تاسو ته ټلیفون وکم او بیا به سره په دې باندې وغږیږو. او سم د ونې هیواد لیبیا په شمالي افریقا کې پروت هیواد دی چې د روم له سمندرګي سره لګیدل دی او د مصر او تیونس په منځ کې پروت دی. په مصر او تیونس کې د ولسی پاسون لقبله د دې هیواد اوږدمهاله مشرانو واک پریښود، او په لیبیا کې اوس هم د مومر قذافي د حکومت پر ضد مظاهرې او نښتې روانې دي. په لیبیا کې تیل ډیر زیات دی او د دې هیواد د برآمداتو 95% برخه جوړوي. د 2010 زیږیز کال د اټکل تر مخې د لیبیا ټول ناخالص ملي پیداوار شاوخوا 8 ارب امریکایي ډالر وو. په 2010 کال کې د دې هیواد اقتصاد 3.3% وده کړې وه. په دې هیواد کې سړي سر کالنۍ ګټه 14,800 امریکایي ډالر ده. د 2004 زیږیز کال د اټکل تر مخې د دې هیواد د ټول ملي پیداوار 18% برخه کروندګري، 23% هغه صنعت او پاتې نورې د خدماتو څانګې جوړوله. د لیبیا د پلازمینې نوم ترابلس یا تریپولی دی او بل لوی ښار یې بنغازي نومېږي. په 2010 کال کې په دې هیواد کې 4,145 کسان اوسېدل. د لیبیا د سندرغاړي محسن بیت المال پر سندرې د اقتصادي نړۍ خبرونه پای ته رسیږي.
We'll be right back.
اقتصادی نړۍ
دمنګوټي سره پد کو د
تتمانګان ګرانو مینوالو قدرمنو زه کمرګولم تماشال رادیو پرونه همیشه او زاورم او ډیر دلچسپ او خاده خو هم دا او ډیر جالب پروګرامونه لري خدای دې کی چې تاسو خوښ شئ.